دان خبرونه له احمد تکل نه واورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاو ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارډ وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګوست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هېواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هېوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هېواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزي بانک پخوانی رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب راځي بحث بل تاسو نه پیل کو، تاسو دغه بحثونه له نږدې ګورئ. خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته سلی صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي، او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعا مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترینو انلاندي یو څو محدود تیرې ولې د ټول نظام لپاره دی او سل کسه بول شي همدغه بلکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته پورته کېدلې نور افغانانو پکې ځان نه لیده او د حکومت او نظام ټول یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو جګمارانو لخوا یا غمل شوی و اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکهدارانو یا د ګوندي ټیکهدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي او طالبانو په ډېر صراحت ویلي چې دوی د پښتنو نمایندګان ځان نه بولي نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نشي کولی چې دوی د هزارګانو استازي دي دوی د تاجکانو استازي دي دوی د ازبکانو استازي دي دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګیروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی اوس په محور بحث دی چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزار ده هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري دغه توقعات لري او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې د وروستۍ نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو
بله او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي ممکن اساسي قانون تغییر کړي نور قوانين تغییر کړي او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نشي خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي نو د هغه د پاره د یو سرپرست هدي عقل چې یو کار روان سي د دغه د اعلان هڅه کوي له هغه وروسته دا چې موږ څړول نظام ولرو څړول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري ترڅو د سیاو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي ځینې مادي ممکن حذف سي خو ځینې نور ممکن اصلاح سي ځینې نور راوړل سي ځینې په خپل حال پاتې سي دغه شي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږ بحث اړتیا لري ترڅو نوي شرایط نوي ستونزې تیارې په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين وځي له مشرانو او علما او کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سل کې ټول مسایل ته جواب ګوي ته به خبره ده چې دا وخت دی
بله
اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیک په درنه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي نو هدا خل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک
بله کور مودان اعظم صاحب سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استډیو ته وصل دی اصولي صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده
السلام علیکم اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم ګورئ اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړی اما یو حقیقت دی په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه اوس نشته امریکا خپل پریس پکې کړی نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي، دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، احمد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دې نه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي، طالبان بدون د دینه بل لار نه لري چې دنیا ته قناعت پی ورکی تر څو خلکو ته وایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې هم شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثر راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالي هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډېری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواوې پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی وم، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره یې روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غوندې د حکومت وړاندې.
بله اصولي صاحب،
که زما غږ
اورې؟ غږ مو اوس یو څه کلیسه دغه اغنه کې بیرته پایل کوي چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري. آزی هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دي ته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذار دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکی چې په کابل کې موجود وو موږ تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکی په کابل کې او په افغانستان کې بیطرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامیږي دوی باید
رادوسلارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کېږي نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسیون هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي تر څو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نوه باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي هو دوهم حالت هم شته دی لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم زموږ خلک ورنه تقاضا لري هغه دا دی چې طالبان د دې خلکو سره نه غږیږي دا خلک دې پرېږدي څوک چې تللي دي هغه تللي دي طالبان د مخکې لاړ شي نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي هو موافق یم اما یوه بده بده او هغه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دي ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ د کرخې منتقدین وو هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي نو دا غید مخنیوي لپاره ښه دا ده چې بحث وشي
مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ اعظم صاحب تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورېدې او اشاره وسوه چې یو شمېر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمېر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیلو خواو سره لید کاته کوي داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
یو مسله ده چې عام افغانان د وطن سره ترویج دا کړی چې اوس پاکستان
ته راځي تلیفونی اړیکه مختنه ده کله مو ځای بدل کړي یو ډول غږ راځي ذات کې غږ د تاسو تلیفون سره اوس مو غږ صحیح شو مهرباني
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی هغه دا چې د پاکستان ته چې اوس کوم عدالت للی ده او الته د پاکستان په سفارت کې دی د پاکستاني مقامات سره له نږدې نه په تماس او اړیکو کې دی دا اکثریت هغه خلک دي چې 13 شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې د پنجابي په نامه باندې وژل راټل به زندانونو ته به استول خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي تر ټولو زیات سیاسي پارتنران تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې وسره موافق دي اندغه خلک دي نو دا یو ښه چاپه او ښه تحول چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلي ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاوه او هر چا سره سازش کوو او مغه شیدې په پاکستان زړه خبرې کولې نن دی پاکستان سره خپل باندې هم دی نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکهدارانو ته چې دی هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی، او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هېڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عامو خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکړو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزرې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي شي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکمرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و. دوی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرانس پروګرام درلود چې له نیکمرغه به ووایي چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته، او پاتې ډله هم نور ناهیله شوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نشته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته، او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې، امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دی سره و، امکانات هم دی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم دوی و، د دوی د پنجشیر و، امر الله صالح هم دوی خپل و، او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته د استول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان، او دوی دا صلاحیت
خو دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونو طالبانو ته ورپلی خودل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه ووایي استاد، تا ټول امکانات درلودل. دی خو کوم مدني فعال نه و چې دی وایي چې ما سره وسلې نه ولې. دی استاد تا والي دی په خوښه باندې ټاکل شوی، د هلته امنیتي مسؤلین دی په خوښه باندې ټاکل شوي دي. د رایې پرته خو له اردو قومندانان ناممکنه ول چې وټاکل شي. دوی وسلې درلودلې، دوی پیسې درلودلې، دوی امکانات درلودل. یو شی چې دوی نه درلود هغه روحیه والا. دوی اوس ډېر پړسېدلي دي، جګړه هغه څوک نشي کولی چې یو څه پکې له لاسه ورکوي. نو طبیعي ده چې دوی یو څه له لاسه کول، ځکه مورال نه و. نو دوی باید خپل پړې او د خپل فرار لپاره پړه په اشرف غني باندې اچي. اشرف غني طبیعي خبره د خپل تقصیر به درلود، اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستۍ ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دو ساعته هم مقاومت ونه شوه. طالبان راغلي نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دوی زه فکر کوم اوس په پنشیر کې هم دوی یو سیاسي ټیکټ کاری دي. مشران په دې خاني کړي دي چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ، موږ به د دې جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادال باندې متوجي پنشیر هغه پخوانی پنشیر نه ده، پنشیر په خوا له تاجک ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلود د تخار او د بدخشان له طریقه اوس مطلق محاصره ده پنشیر په خوا له روسانو سره مشران نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل د هغه په مرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول ایران په خدمت کې و له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول اوسنۍ معادله بدله ده پنشیر څلور خواته محاصره ده کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي ایران نو د دې ملاتړ نه کوي مرکزی اسیا د روسانو په خوښه دې ملاتړ نه کوي هغه د جګړې طرفدار نه دي
مننه اعظم صاحب
دی موجود کړی دی چې هغه په شاته بي خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پای شي بوته ورو ورو نږدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو تاسو فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګا یا خند رامنځته کړي
کوری ما ولو ویلی چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی په خوا به د قلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری اما اوس هغه حالت نه ده اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم او چین هم همدا ډول یو پاتې کیږي هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي خدای چې د پنچیر جنگ ونشي د سولې للارې دا موضوع هم حل شي او ټول ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي دا یوازې نه دی حل لار ده او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وسی بیا که اوس نه دوه کاله بعد پنځه کاله بعد لس کاله بعد مخالف قواوی چې په میلیون ها او لس ها میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سره غوږی جوړولای شي
بلې او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو اما ورسته ویل شول چې نه تفاهم نه دی شوی دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوي دي او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي
ها یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله دغه سی بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله د همدغه آدرس همدغه ځای خو په هغه وخت کې نور قوتونه دوی تر څنګ ولاړو اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د بچګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټې ولیدې د ترکیې څخه چې زه به بیرته راسم دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودنګي
بلې او ډیر لاند ولسته ته ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي ولست سره ممکن څه اندېښنې وي که پلانډو کې دوی تاسو خپل سپارښتنې ووایي چې تاسو دا
زه د طالب مشرانو سره په تماس کې یم د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا وته وایي موږ ته هم همدا ویل کیږي چې راتلونکي انتقالي دوره به وي په انتقالي دوره کې حتی پارلمان وجود لري د پارلمان تر څنګ همدغه پارلمان تر څنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزی صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي نظام چلونه پیل شي امن راشي نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي په افغانستان کې به ډېر زر د افغان ولس د خارج د تیښتو منډو څخه راوګرځي او مطمئن یم آرام دي سي ولس ما خپل فیسبوکی لیکنو کې هم دوی ته ویلي دي او خپل ملګرو دوستانو سم چې څوک ما سره پاړی کوي چې آرامش اختیار کړي هیڅ بنه کیږي ان شاء الله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په پاتې خبرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدي سره وسی چې سټوډیو ته راغلی او له ده سره ملتیا وکړي.